سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه ماخمنې خبري مجلې ته خراج لاس تویم پایل په مهمو خبرونو کو په ناروی کې میشتي د ایران د بشري حقوقو ډلې خبر ورکړ چې د تیر دوه اونیو په ترڅ کې د ایران په مظاهرو کې لکتر لګي 129 تنه وژل شوی په دې ترڅ کې نن ایران د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ته خبرداري ورکړ ک پر ایران هر راز بریدوشي تهران به په جواب کې پر اسرائیل او په سیمه کې د امریکا پر پوځي اډو حمله وکړي د ایران د پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم نن د پارلمان غونډې ته ویلي جوابي برید د ایران مشروع حق ده بلورته پر ایران د امریکا د احتمالي برید لامل اسرائیل د تیار سی پالت کده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبې پر ورځ په ترو سوشل کې لیکلي ایران خای تر بل هر وخت ازادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحده ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي د امریکا پاوزنن په سوریه کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پر ضد ګڼ بریدونه ترسره کړي د امریکا مرکزی قومانداني سنت کامپ یو بیان کې د دغو بریدونو خبر ورکړ خو څرګنده نه کړ چې څه شمیر کسان پکې وژل شوي د داعش وسلوالو د دسمبر په 14مه د سوریې په پالمیرا کې دوه امریکایي پاوزیان او د هغوی یو ژباړونکی وژلي د سنت کامپ په وینا نننی عملیات د هغه برید د غچ اخیستونکو عملیاتو یوه برخه وه په سوریه کې شاوخوا زر تن امریکایي سرتیري پاتې دي سویدن له افغانانو سره د 6.4 میلیون ډالر مرستې اعلان وکړ دا مرسته به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو تر واک لاندې ځانګړي صندوق ته وسپارل شي پر دې پیسو به د هغو افغانانو لاسنیوی وشي چې د اقلیمي ستونزو له امله له مشکلاتو سره مخامخ شوي او همدارز به له بې ځایه شو سره مرستې وشي د ملګرو ملتونو له ځانګړي صندوق سره تیرونه ایټالیا هم 2.4 میلیون ډالر مرسته کړې وه او د افغانستان له پیژندل شوی کرکټر رحمان الله ګورباز څخه د بنگلاديش د کرکټ د فساد ضد کمیټې تحقیقات کړي ګورباز دمګړی د بنگلاديش د کرکټ په غوره لیگ بی پی ایل کې له ډاکا کپټل سره لوبیږي د دغه ټیم اجرایی رئیس عتیق فهد رسنیو ته ویلي د فساد ضد کمیټې غړي د شنبې په شپه له اجازه پرته په هوټل کې د رحمان الله ګورباز خونې ته ننوتی او له هغې تحقیقات کړي او موبایل ترې ضبط کړي فهد ویلي له یو لوی پیژندل شوی نړیوال کرکټر سره دغه چلند ناسم دی او باید په دې اړه د بنگلاديش کرکټ لازم سپیناوی ورکړي لا معلومه نه ده چې د بنگلاديش د کرکټ د فساد ضد کمیټې غړو ولې د رحمان الله ګورباز په اړه اقدام کړی خو د بنگلاديش د غوره لیگ د مشرتابه پلاوي غړي افتخار رحمان میټو بیا ادعا کړې چې د فساد ضد کمیټې غړو له ګورباز سره کوم ناسم چلند او یا ناقانونه کار نه دی کړی خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته دغه پروگرام کې مو د سر مطلب د ایران د مظاهرو او پکې د لارینوالو د زیات مرګوبل په اړه بحث د په بل ریپورت کې هم اوري چې په ایران کې د یو شمیر میشتو افغانانو کورنۍ وایي وروستي وضعیت سخت اندېښمن کړي او لاغوي سره بشپړ اړیکې بندې شوې دي نور مطالب هم لرو ملتیا مو وکړي
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو اول مطلب ته د ایران د بشري حقوقو مدافع ډلیوای چې د ایران حکومتي ځواکونو په تیر دوه اونیو کې نږدې 200 لارینوال وژلي په دې اړه باندې د احمد شیبر روستي تفصيلات راټول کړي او د شیبي سره شریکه مهرباني
مننه سنځه سب د بشری حقوقو یوې ډلې نن وویل چې په تیرو دریو کلونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد په تر ټولو لوی غورځنګ کې لښ تر لښه 122 لاریون کونکي وشل شوي دي دا لاریونونه دوی اونۍ مخکې د اقتصادي ستونزو له امله پیل شول خو د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې اوس له 1990 کال راهیسې چې په ایران کې اسلامي انقلاب بریالی شو د مذهبي نظام پر ضد په یو غورځنګ بدل شوي دي دا لاریونونه د ایران د شپږتیا کلن مشر آیت الله علي خامنئي د واکمنۍ پر ضد د جون د میاشتې له جګړې وروسته چې د اسرائیل او ایران ترمنځ یې 12 ورځې دوام وکړ او امریکا د اسرائیل ملاتړ وکړ له سترو ننګونو څخه ګڼل کیږي که څه هم د تلفاتو شمیرې نن لوړې شوې دي خو په ایران کې د پنځشنبې له شپې را پدې خوا حکومت انټرنیټ بند کړی دی چې له دې سره د معلوماتو ترلاسه کول ستونزمن شوې دي خو د انټرنیټ د نړیوالې څارونکو مؤسسې نت بلاکس د اطلاعاتو له مخې په ایران کې اعتراضونه پراخ شوې دي په تیرو دریو شپو کې په پلازمېنې تهران او نورو ښارونو کې د اخیستل شویو ویډیوګانو خپرېدل د انټرنیټ د قطع کېدو له امله ستونزمن شوې دي د فرانس پرس اژانس له لوري تایید شوې ویډیوګانې شي چې د شنبې په شپه د تهران او مشهد په ګډون په یو شمېر ښارونو کې زیات خلک واټونو ته راوتلې دي او په دې تصویرونو کې ښکاري چې موټرو ته اورونه ورته شوې دي په ایران کې بیا دولتي راډیو تلویزیون صدا او سیما انټرنیټ لري او نن په تهران کې یو شمیر جسدونه ښکاره کړل او ادعا یې وکړه چې دا کسان معترضان وشل دي. د ایران د بشري حقوقو لپاره په امریکا کې میشت د سی ایچ آر آی په نوم مرکز دایني شاهدانو او باوري راپورونو په استناد وایي چې په ایران کې د انټرنیټ له بندیدو وروسته په سلګونو لاریون کوونکي وشل شوي دي. دغه مرکز زیاتوي چې په ایران کې قتل عام روان دی. نړۍ باید اوس د نورې مرژوب له مخه ونیسي. د بشري حقوقو د همدې مرکز د خبر له مخې د ایران په روغتونونو کې د وینې د کمبود ستونزه ده. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان بیان وویل چې امریکا او اسرائیل په ایران کې د ګډوډۍ تر رامنځته کېدو هڅه کوي. پزشکیان له ایرانیانو وغوښتل چې د ده په وینا ځانونه له ترهګرو لرې وساتي. د پزشکان تر څرګندونو مخکې نن د ایران د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف پارلمان ته د خبرو پر مهال واشنگتن ته خبرداری ورکړ که پر ایران هر راز برید وشي تهران به په ځواب کې پر اسرائیل حمله وکړي او په سیمه کې به د امریکا پوځي اډې په نقشه کړي. پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو د احتمالي برید له امله نن اسرائیل د تیارسۍ په حال کې دی.
بله، مننه کوم احمد شیبارو. د ایران د لارینونو د وروستي وضعیت په اړه خبر کړو. په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په ایران کې له خپلو میشتو کورنیو او عزیزانو سره په دې وروستیو ورځو کې اړیکې په بشپړ ډول قطع شوي دي او دوی وایي چې هلته روان وضعیت دوی سخت اندېښمن کړي. دوی وایي له خپلو کورنیو هیڅ احوال نه لري. د ایران په بیلابیلو ښارو کې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د لوړ انفلاسیون په غبرګون تاوتریخجن لاریونونه او اعتراضونه روان دي. په دغه لاریونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپیانېدو راپورونه ورکړل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې په ایران کې له تاوتریخوالي ډک لاریونونه لا هم روان دي، یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشتې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. دوی وایي په هغه هیواد کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدو د دوی اړیکې د خپلې کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوس مهال ورڅخه هیڅ ډول احوال نه لري. د ښځو د حقونو یو افغان فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده وایي یوه خوري چې نږدې شپږ میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې له تیرو څو ورځو راهیسې ورسره هیڅ ډول اړیکه نه کیږي چې له امله دوی ډیر اندېښمن دي.
چند روز به ایسو بخاطر لطیر و طور از رحیس میل خور سر هیچ دولاری که نلارم زکه انترنت قطع ده او دا وزیعت مگل پر دیر اندیخ منون که ده هیچ دول دا خور دا مرگ و جوان پر دا هیچ معلومات نلارو
و سلامت از اونا ما نداریم.
د زاهدالله په نوم یو بل افغان چې په کابل کې اوسیږي وایي وروري ایران ته د خواري مزدوري لپاره تللی خو له تیرو څو ورځو راهیسې درک نشته.
زما یو ورور تېرې شپږ میاشتې راهیسې په ایران کې کار کوي. اوس یاته وضعیت شېبه په شېبه خرابېدو په حالت کې دی. انټرنیټونه په بشپړ ډول قطع شوي دي. خپل ورور ته ډېر اندېښمن یم ځکه چې هېڅ اړیکه ورسره نه نیول کېږي. مور مې ډېر اندېښمنه دی. هره شېبه ټلیفون باندې کوشش کوي چې اړیکه ورسره ونیسي خو اړیکه نه نیول کېږي.
دا افغانان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو لملاتړو بنسټونو غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ زی احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په ایران کې میشت افغان کډوال چې لوړان دي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي. په اوسنیو شرایطو کې باید په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه وانخلي. لډلې یونس محمدي ازادي راډیو ته وویل
همیشه طبقات متضرر
دي. وایي په دغه ډول وضعیت کې زیانګالي کسان لا ډېر زیان ګوري. په ځانګړي ډول په ایران کې چې لوړان دي موږ تجربه لرو چې دوی یوازې افغانانو ته پلمې کوي. نو ځکه باید افغانان څو برابر زیات متوجي اوسي او هیڅ داسې کوم کار ونه کړی چې هغه ته پلمه په لاس ورکړي. په لارینونو کې په هیڅ ډول باید برخوانه او د غراز په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکلو ډډه وکړي. ان هغه کسان چې له ایران بیرون هم دي باید هلته د میشتو افغانانو لپاره خپل لیکلو سره احتیاط وکړي.
شته متوجي گفتار خود باشن حتی بیرون از ایران.
په ایران کې د پلشوی لارینونو لامل د جنوري لا تمیر وروسته انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ توګه پری او د ایران حکومت د جنوري په لاسه رسمن منلي چې انټرنیټ د خلکو دغه پراخ اعتراضونه چې نن د جنوري 11 15 ورځ د لوړ انفلاسیون په غبرګون کې پیل شوی چې د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره سیاسي شوی. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروی کې میشته د جمعې پورس د اعتراضونو پر مهال د لزګونو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. که څه هم په ایران کې د میشت افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم خو د تیرې قوس میاشتې په 15 د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی شمیر شاوخوا 15 یونه کسان یاد کړو. داسې مهال چې دغه هیواد د روان مریض کال له پیل راهیسې د نږدې 2 میلیون افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه او ایستل یې پیل کړي چې لا هم دا بهیر روان دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ازادي رادیو ته غواګیست. د افغان خبریال ناظره رشیدی کورنۍ ادعا کوي چې هغه د طالبانو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده. د نوموړي خور ازادي راډیو ته وویل هغه د تیرې سې شمې پورس په کندوز کې د طالبانو سیمه ییزې ادارې نیولې، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي او نه یې ویاند. د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
افغان خبریالې ناظره رشیدی چې مخکې د نیولو خبرونه خپرې شوي، کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په زندان کې له هغې سره د یوې مجرمې په څیر چلند کیږي. د ناظره رشیدی خور حجرې یک شنبه د جنوري 11 ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نوموړي لاسونه تړل شوي او په کندوز کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده.
خبرې ازش نه بود،
پاره کوم خبر نه و. مور مې د هغې د پیدا کېدو لپاره له کوره وتلې وه. بالاخره یې پیدا کړه. طالبانو له هغې ګوتې لګولې وې او نوم یې ترې اخیستی و، او یوازې د یوې دقیقې لپاره یې زما خور ورته ښودلې وه. په ډېر بد وضعیت کې هغه یې زنځیر بنده کړې وه. مور مې چې هغه حال کتلی، اوس یې وضعیت ډېر خراب دی.
نوموړي وویل چې ناظره رشیدی د دوی د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې او په کندوز کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو سره همکار و چې د جنوري په شپږمه د یوې ټلیفوني اړیکې نه وروسته له کوره ووته، وروسته د طالبانو د حکومت له لوري ونیول شوه. د طالبانو حکومت تر اوسه د هغې د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي له دې وړاندې په وار وار ویلي چې هیڅ خبریال د هغه د کار له امله نه دی نیول شوی. په ورته وخت کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمېر سازمانونو د ناظره رشیدی نیول غندلي او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. یک شنبه د جنوري 11 د رسنیو ملاتړ ادارې نه په جلاوطنۍ کې په یو اعلامیه کې د نیول شوي خبریالې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، او د ملګرو ملتونو په ګډون له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو ناظره رشیدی خوشي کړي. په اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي راډیو سره شریکه شوی، ویل شوی چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واک وروسته په منځني ډول د میاشتې شپږ خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او د ځینو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان امسو شنبه د جنوري 11 په خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو نه لقید او شرط پرته د ناظره رشیدی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې طالبان دې د هغې د نیولو او توقیف دلیلونه بیان کړي، او د خزینه افغان خبریالانو امنیت او بنسټیز حقونو ته درناوی دې ډاډمن کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د خبریالانو نیول، ډارول او خاموشه کول د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه ده او باید سم د لاسه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالانو چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا توقیف شوی، وایي چې د توقیف او شکنجې له تجربې وروسته دوی نور نشي کولای خپل ژورنالیستیک فعالیتونو ته دوام ورکړي. لډلې یوې خبریالې چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیول شوی و، داسې مهال چې هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره یې همکاري نه درلوده.
په ټوله کې د طالبانو زندانونه ډېر ویرونکي دي. هلته په وحشیانه ډول له زندانیانو سره سلوک کیږي، سخته شکنجه ورکول کیږي. ان کله چې له زندانه ووځي هم بیا دې هم هغه بدې خاطرې له ذهنه نه ووځي. اوس نشم کولای چې آزادانه ډول بیرون وګرځم. مخکې مې هم میروه، خو اوس د دې له امله چې بیا ونه نیول شم او څلوېښتم ریاست ته مې بیا یونیسي، ویره مې دوه برابره زیاته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د تیر 2015 کال د ډسمبر په وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په دې کال کې د 30 خبریالانو د نیولو په ګډون د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو لږ تر لږه 215 قضیې ثبت شوي چې 15 خبریالان لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو د ملاتړ کوونکو سازمانونو لوري د بیان ازادۍ نه د سرغړونو په تور تورن شوی. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو حقوقو تجمن دي، خو د دوی د غیدا خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو ته د منلو وړ نه ده.
د افغانستان د غرختونکو ملي لوبډلې یو شمېر غړي وایي د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته د ختلو هیله لري، خو ملاتړ او امکانات ورته نشته. دوی ازادي راډیو ته ویل کڅام له تیرو دوو کلو راهیسې د غرختونکو ملي لوبډله فعال شوي، خو په خبرې د بیلابیلو اسانتیاو او کافي ملاتړ نه لرلو په خاطر له جدي ننګونو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
د افغانستان د غره ختونکو د ملي لوبډلې یو شمیر غړي وایي د نړۍ د لوړو غرونو څوکو ته د ختلو هیله لري، خو په خپل غرني هیواد کې د تمرین لپاره کافي امکانات او تجهیزات نه لري. دوی وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې په ډېر زیار او سختیو د غره ختونکو ملي لوبډله جوړه کړې او فعاله ساتلې، خو د بېلابېلو اسانتیاوو او کافي ملاتړ نه لرلو له امله د دې ورزش په بېلابېلو برخو کې له ننګونو سره مخ دي. د دې لوبډلې یو غړي 25 کلن قدرت الله یوسفی ازادي راډیو ته وویل تمرینونو غرونو ته ختلو لپاره ټول ورزشي وسایل په خپل شخصي لګښت اخلي.
شامل کرده بود تیم ملی شدیم. یک روز شاید انشالله با که هدف ما است که بریم قله های جهان ها مثلا فرسی نار مثلا فات کنیم به یک روز پارسی را افغانستان دو سال خود برسنیم.
زما هدف داو چی لارشم او لور غرون فات حکلم چی دی ملی لو بلی غلی توب می هم تر لاسه کرد. زمو هیله هم دا چه یو رز دنالی تر طول و لور غرط دا افغانستان بیره ورساو. خو فعلا موگ هر دول وسایل خپل په شخصی لگخ داخلو. دو جیم یا بل هر فصل بوت او دا دی ورزش جامعه هر سخپل اخلو. افغانستان کی کچو هم تجهیزات او وسایل شته، خود نور و هیوادونو د غرختونکو په شان تجهیزات او لاسرسی نشته. دولت باید هر ډول شرایطو کې د خپل ورزشکارانو ملاتړ وکړي، خو فعلا افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ ملاتړ نشته.
د دې لوبډلې یو بل غړي شپږویس کلن مرتضی نجفي که څه هم وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په هیواد کې دننه د غرختنې بېلابېل تمرینونه کړي او د بدخشان ولایت نوشاخ غر او د بامیانو شاهي فولادي غر لوړو څوکو ته ختلي، خو زیاتوي هیله من دی چې راتلونکي کې د امکاناتو په برابرېدو دوی وکړای سي د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته ورسیږي او د افغانستان لپاره ویاړونه وګټي.
کناوادي فعالیت کړي، یک رشته تازه است د افغانستان. اگر بخوایم سر شکار کنیم سر پای میشه.
کوتوم د افغانستان د غرختنې ورزش لوبډله تازه ده، خو که پرې کار وشي وده به وکړي. تیر کال لومړنۍ سیالۍ ترسره شوې چې هیڅ کومه بودیجه نه وه. موږ ته یوازې هغه د سفر لګښت راکړ، نور موږ هیڅ بل ملاتړ نه لرو. یوازې کال کې تر 10,000 او 200 افغانۍ اسریه لرو چې میاشت کې شاوخوا 1,200 افغانۍ کیږي.
دوی وایي د غرختونکو ملي لوبډله دوه کاله وړاندې د افغانستان له لسو ولایتونو څخه د 4 لوبغاړو په غوړه کېدو سره جوړه او تر اوسه له افغانستانه پرته د ایران د یو شمېر غرونو لوړو څوکو ته ختلي دي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس احمد الله وسیق شنبه د جنوري 10 ازادي راډیو ته وویل دوی خپلو امکاناتو ته په کتو د غره ختنې فدراسیون ملاتړ کړی او په راتلونکي کې به هم د دوی ملاتړ وکړي. نوموړي وړاندې ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې ویلي وو چې د غره ختنې ملي فدراسیون اوس مهال په افغانستان کې په منظم ډول فعالیت کوي. په 12 ولایتونو کې فعال استازولۍ لري چې په عادي ډول په خپلو ولایتونو کې تمرینات ترسره کوي او ورزشي پروګرامونه لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال یاد فدراسیون له ایران سره هم ځانګړې هوکړه لاسلیک کړې چې پر بنسټ یې ښوونیزه برخه کې همکارۍ ته لار پرانیستل شوې او دا مهال تر 60 پورې ورزشکاران په آنلاین ډول په ښوونیز کورس کې ګډون لري او نوې تجربې ترلاسه کوي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي بې وزلي دوی اړ کړي چې ژمي کې د ځانونو د تودولو لپاره سندلۍ کېږدي، خو خبره یې په کم اندازه سکرو هم ګرمېدلی شي. دوی دا وایي ان دا کم اندازه سکاره برابرول هم ورته ستونزمن دي. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو له امله د خپلو ځانونو تودولو لپاره له سندلۍ استفاده کوي چې په سکرو یې ګرموي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل ان د سکرو اخیستلو توان هم نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ترې استفاده کوي. د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم اخیستل شي او د څلورو اولادونو سرپرستي ورترغاړه، د ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې له بخارۍ استفاده کوله او لرګي یې پکې سوځول، خو اوس د بخارۍ او د لرګیو د اخیستو وس نه لري.
کور ډیر یخ دی لکه زندان، یوازې لکس کار اخلم، هغه هم ډیر ورځې نشم، یوازې د شپې لکس کار تازه کوم او د سندلۍ لاندې ږدم چې اولادونه مې د سخت یخنۍ له امله ناروغان نشي. اولادونه مې سندلۍ ته راټولیږي، خو ویریږم چې څو ورځې وروسته د سکرو پیسې به هم نشم پیدا کړلی.
زیاتوي چې د مال دی او خروار لرګیو بیا شاوخوا 10,000 افغانۍ او د یو ټن ډبر اسکرو بیا شاوخوا 1,000 افغانۍ ده. چې په خبره یې د پراخې بیکاری او بېوزلۍ له امله یې ډیری کورنۍ د اخیستلو توان نه لري. له ایران څخه راستنه شوې یوه میرمن چې اوس د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان ښار کې اوسیږي او دې هم ونه غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل د خپلې سندلې د ګرمولو لپاره ان سکاره هم نه لري او کله کله یې ګاونډیان ورکوي.
دلته یخ ډیر دی، سخت سوړ باد لري او واوره اوري. اړ شوې چې له سندلې استفاده وکړو. یو ګاونډی هماغه مسلمان کله ناکله موږ ته لږ د سکرو اور راکوي. هغه راوړم سندلې کیږدم او ماشومان رابولم چې شاوخوا یې کینی، خو ژر سړیږي. له دوو بړستنو پرته نور هیڅ هم نه لرو.
سندلې په افغانستان کې یوه ډیره پخوانۍ دودیزه او عامه وسیله ده چې ډیری کورنۍ په ځانګړي ډول په کلیو هم ښارونو کې د ژمي پر مهال د خپلو ځانونو د تودولو لپاره ترې استفاده کوي. د سندلې میز عموماً له لرګي جوړیږي او مربوي، خو ځینې یې مستطیل شکل هم لري. د سندلې پر سر غټې برستنې هوارېږي او لاندې ترې لوی اوسپنیز منقل کېښودل کېږي چې تازه شوي سکاره پکې پراته وي. که څه هم د سکرو په وسیله د سندلې ګرمول د ډیرو خلکو لپاره نسبتاً ارزانه او اسانه چاره ده، خو خپل خطرونه او ستونزې هم لري، په ځانګړي ډول چې څوک د سکرو ګاز ونیسي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په سندلې کې د سکرو کارول د سکرو نیولو خطر له ځان سره لري چې په ځینو مواردو کې ان د مرګ لامل کېدای شي. دوی په دې برخه کې د ځینو اړینو مواردو سپارښتنه کوي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر زکریا صدیقی ازادي راډیو ته وویل
در ابتدا سردردی به مریض پیدا میشه، سرگیچی داشته
په پیل کې په سر درد کېږي، سر پیګرسي، زړه بدوالی ورته پیدا کېږي، ورو ورو خوبول کېږي او ان ناڅاپي بیهوشي ور باندې راځي. هغه کارونه چې باید ونه شي دا دي چې په تړلې کوټه کې د سکرو استعمال، د تازه سکرو د اور ترڅنګ ویده کېدل او په سکرو د حمام ګرمول، دا ټول ډیر خطرناک دي. کله چې د سکرو غاز یو څوک نیسي، بیړني اقدامات دا دي چې دروازې او کړکۍ پرانیستل شي، ناروغ سملاسي پاکې هوا ته وویستل شي، له خپل سره درمل ورکولو او د چایو یا اوبو ورکولو ورته ډډه وشي، او که ناروغ بیهوخوي باید ژر روغتون ته ولېږدول شي.
مریض به شفاخانه انتقال بتیم.
د خلک داسې مال د سونتو کو د اخیستو د توان نه لرلو له امله شکایت کوي چې د افغانستان د خلکو اړتیاوې په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې په څرګنده ډول زیاتې شوې دي او میلیونونه کسان د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر بشري مرستو متکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د 2015 زیږدیز کال په وروستیو کې ویلي وه چې افغانستان به په 2026 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. داسې ناورین چې په ټوکو یې سوړ ژمي، پراخې بېوزلۍ او د امکاناتو کمښت به یې د دې هېواد د خلکو لپاره نور هم ستونزمن کړي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
او په پای کې به هم د احمد شیبر تفصیلی ریپورت دا وښیي چې په افغانستان کې د څښاک اوبو د کمښت په ستونزو باندې د عامدارنګ په دغه راپور کې له بیلابیلو متخصصینو سره هم خبرې شوې دي.
په افغانستان کې د څاګانو اوبه شکته شوې دي او په تیرو دوه لسیزو کې چې یو شمېر مؤسسو د پاکو اوبو لپاره بمبې شوې، له هغوی هم په اکثر ځایونو کې اوبه نه راخېژي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ادارې د 2015 کال په اګست کې وویل چې 1.5 میلیون افغانان د څښاک لپاره پاکې اوبه نه لري. دا شمېره تقریبا د افغانستان نیمایي نفوس تشکیلوي. د روزګان د مرکز ترین کوټ اوسیدونکی سید آغا وایي
دا خلک د اوبو سره دونه په ستونزو کې دي چې نه د ډیرو ډیرو ځایو سره یو عامه مسیر اوري دی، بل ځای سره اوري دی، چا دی ټانکی سره بر اوري. کوم دلته چې په شاک تقریبا موږ په سل متر نه په 200 متر کې موږ برمنه لرو، د څنګه وب نه لرو.
د کابل د خیرخانی مینې اوسیدونکي نجلا د کابل شهر پاړه ورته خبره کوي.
او بنشته په نلو کې په هفتو بنه راځي، څاملره لاغه مو چ شوید.
د مرسی کورپس په نوم غیر دولتي مؤسسې په یو راپور کې څرګنده کړې ده چې د کابل اتیا په سلو کې د اوبو ځمکني زیرمې ککړې شوې دي، چې هم د فاضلاب او هم له نورو غیر صحي موادو سره ګډې شوې دي چې د څښاک لپاره مناسب نه دي. د افغانستان په نورو شهرونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخامخ شوي دي. په شهرونو کې تر ډیره اوبه د دې لپاره ککړې شوي دي چې د کانالیزیسیون سیستم نه لري، او خلک له څاګانو سره نږدې د فاصله په اوبو لپاره کندې کیندي چې دا اوبه د ځمکې له لاندې اوبو سره یو ځای کیږي او پاکې اوبه له څښاک باسي. د اوبو متخصص ریاض درمل وایي
ټیک سیستمونه جوړ کړی شي چې هغه د ځمکې د لاندې اوبو سره ګډ نشي، یعنی دا سپټیک سیستمونه ډیزاین شي په داسې ځایونو کې چې د ځمکې د لاندې ساتي اوبو او د سپټیک سیستم ترمنځ فیصله دومره وي چې تر سلو یو نیم سلو کلو پورې دغه ناپاک مواد چې د ځمکې اوبو ته ګډ نشي. له سلو یو نیم سلو کلو وروسته دغه مواد خپل د بیولوژیکي لارو د کمپوست کېږي چې هغه به د انسان او یا چاپیریال په تاوان رسوي.
د کابل او د افغانستان د نورو لوی شهرونو د کانالیزیسیون د استلو لپاره ډیرو پیسو ته اړتیا ده. د اوبو د چارو متخصص ریاض درمل د دې ستونزې د لرې کېدو لپاره د لوی سیستم پر ځای د وړو کانالیزیسیونونو د جوړېدو وړاندیز کوي.
موږ داسې کولای شو چې د زرو کورونو لپاره یا د 500 کورونو لپاره یو غیر مرکزی سیستم جوړ کو چې هغه نسبتا کم ځایني سي او په کم امکانات باندې موږ برابرولای شو تر څو فوزله مواد راشي او په غیر ځکه جوړ شي د ځمکې په سر سیستمونه دي، یعنی ضروري نه ده چې د ځمکې د لاندې موږ دي پایپونه جوړ کو، د ځمکې په سر باندې هم کولای شو د ویلو د لارې چې باندې نسبتا دغه مواد لاړ شي، او یا هغه سیستمونه چې دوی جوړ کړي دي چې په هغه کې دوی په لاس باندې هم دغه مواد راوباسي باید دا یو ځای ورته جوړ شي او التراشي او د ډیر موږ کولای شو په بایولوژیکي لارو باندې د بکټریا په وسیله باندې هم دغه مردارې مواد چې دي لکه موزمګ د شنابونو نشرازي دغه بایولوژیکي لار باندې بکټریا په دې باندې عمل وکي او دینه موږ غاز جوړ کوو، هم دغه غاز برته دغه شته کورونو د استعمال لپاره وکړو.
ترمزکی لاندې اوبه چې په افغانستان کې د تشاک د اوبو اصلي سرچینې دي د فاضلاب ترڅنګ د مزکی د سر اوبه ککړوي. د مزکی د سر اوبه چې د مزکی د تل د اوبو سرچینې دي ککړې شي او دا اوبه بیا هغه سي ترمزکی لاندې نه جذب شي لکه رڼې اوبه، او که جذب شي ممکن ترمزکی لاندې اوبه ورسره میکروبي کړي. کابل شاروالی د 2015 کال په جون میاشت کې وویل چې د فاضلاب 1015 لاري چې د کابل پر سیند سپری وي بندې کړي دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق وایي چې په شارونو کې پلاستیک کڅوړې هم اوبه ډېرې ککړوي.
د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په هرات کې، په قندهار کې نسب کومه ښاری ستونزې موږ لرو د ککړتیا، دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکی کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بېله دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، دغه په وس باندې 15 کڅوړې خپلو کورو ته وړي. په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بلاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لکشکي د خپل سودا تر اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بیرته اچي په د خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او د کوشش اکثره سی وبره د بیا بیرته په دغه ویالو کې چونال د شمال کمی دغه ویالو ته دلوي. نو ویالې ته سیدا ولوي دغه د اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي، بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د کانالیزاسیون لپاره د ټول بندې. د کابل ښار کې د ټولې ویالې سي ته ګوره د ټولو د پلاستیکو بندې کړي.
شغل مدقیق وړاندیز کوي که پلاستیکی کڅوړې له مجبوریت کور ته راوړو، بیا باید د خپل چاپیریال لپاره سم چلند ورسره وکړو.
د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار دا د کچیرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده او د شایم کچیرې زموږ ودول نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلته دې په وړې غوټې باندې بدله کی، بیا دا شماله نسی پورته کولای او بیا نسی کولای چې چرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کی.
په افغانستان کې یو شمېر نړیوالې مؤسسې هڅې کوي چې خلکو ته پاکې اوبه چمتو کړي. په دې لړ کې یونیسف په 2023 کال کې په افغانستان کې شپږ لکه 8000 کسانو ته پاکې اوبه چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې یو ان ډی پی د 2015 کال په جون کې وویل چې د 1,09,000 افغان کورنیو د چاک د اوبو غمې کړی دی. اروپایي اتحادیه هم په 2015 کال کې ژمنه وکړه چې له اړمنو کورنیو سره به په افغانستان کې د لاسي بمبو او څاګانو په ایستلو کې مرسته وکړي، خو که چیرته عام خلک د اوبو د ککړتیا غمونه خوري ممکن افغانان د چاک اوبو له جدي ستونزو سره مخامخ شي. او یونیسف خو خبرداری ورکړی که وضعیت همداسې وي په کابل کې به تر 2030 کال پورې د چاک لپاره خلک اوبه نه لري.